سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم پام کړئ د مهال خبرونو ته. د طالبان حکومت وایي ترکمنستان افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرسل او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو مشر زی احمد تکل په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نیجر راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې د عملی همکاري د پارخولو پلانونه اعلان کړل. خو په بیان کې د دغو پلانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی. ټاپي د ګاز د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د پاکستان سری محکمې د چهارشنبې په ورځ په نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملګرو د ملکي وګړو محکمه کول قانوني ده او خپل هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کاری د اساسي قانون پر خلاف بللې و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. په 2023 کال کې د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوې ناکرارۍ په جریان کې تر سلو زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محکمه شول. له دغو کسانو ځینې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا دغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې په ځواب کې وویل چې مارشال لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظام ساتلو لپاره طراحي شوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیدو هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان پرون دا دریس وروسته لغ اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې واشنګټن به د یمن پر حوثي یاغیانو بمبارۍ پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بار وړونکو لاریو د ګډوډولو مخه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نښه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شامل دي. د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ایزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني د ټیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې ولسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفری کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. دا د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای دی چې د ډیری کورنیو تفریحي ځایونو کوربه دی او یاس واټر پارک کې نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 3.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. او وروستی خبرم د لوبو له ډګره د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي خو په 50 اوریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په اووه شپېتو ټیسټ لوبو کې له 3,300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویراټ کوهلي سره یو ځای تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 اوریزو نړیوالو لوبو سره مخه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د ورځنیو سیالیو پاتل ولی ټرافی کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند له جون میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیلی میمنې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور د محاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دې کورنۍ یعنی د غلری بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل شوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږو شتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مړ کیږي او د مړینې سره سم بیا وروسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو درویم میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په مکسره یا د هغه په کوششونو سره وخت رسیږي، چې دی بنه یوازې په کورنۍ غډوډي باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ غډوډي چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه غډوډي لمینځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیز خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول، یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیز په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګ د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلی او همدارنګه دی بیا یو ډېر د ډېر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کېږي. د ډېرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپله پلازمینه ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه شول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنیو په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په هکله به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي. یعنې د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونو جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عمل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پو ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګ ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري او د دې ترڅنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي او سلجقيان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمیزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکه وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو، یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې تر څنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادیو د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې تر څنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې ادارې اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیې اخیستلو مامور او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې تر څنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې تر څنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې تر څنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او تر څنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې تر څنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیره و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې تر څنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ و، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده، د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 1 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو
ووجل سو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول، یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه پرسی باندې د منګول لګولو د کبله دغه د امانت دروند بار پر خپل اوږې باندې اخیستې دي. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کې شوه، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منه دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین د ولادت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 15000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتړ وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفه طبقې سره یو ځای کیږي او د 1999 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني، نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکي د لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1999 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره د موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې حل تویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې 15 ماده یې مائده لاسلیک کیږي، یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې 15 ماده پکښې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسانو په ګټه باندې تمامېږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیکیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده، راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 9 انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د پمشری سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړي کوونکو مذاکراتو څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یوې پایله ته ورسیږي دریمه معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1921 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطسي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1918 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندل او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استول سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل او ترڅنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډیر ژر خپل اثرات درلود دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت او پیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډیر ژر معلوم شو اورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګی نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو د لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ سول او د همدغه مورچلونو د لاښونې لپاره دولت وګمارل هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅه په حمله سره شروع شو او دغه بریده د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافت کې دغه انګلیسي فوجان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي فوجانو په منځ کې داسې توانه و چې د بیرته مختصي او جګړه دی وکړي د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپاسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 28 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې په پرلپسې ډول سره ماتي ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاس ورکوي او د پورشاکیږي افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاس کوي او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 28 تاریخ باندې تر سره سو نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتنه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه هیلی سو نو ځکه د جون د میاشتې په درېمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چاري په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشر سره مختبیول کېده د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګي په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وټولو پر محل باندې د ګوتو پښمار باندې نه فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردک میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ له مکمل سوې نه وه چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي، یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی، ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځنډ د میډم یشت په شوه جوشته باندې د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپلې پښې د دغه عسکري کوټل څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تشتیدلی و افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاسته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دي څه ډول کوم سرشندني او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي او تر دغه ورستي شي پر سره مل پاتې سوي اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري.
د ازادي ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبري را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامست سوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلمانی دي او نیمه پارلمانی دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چکو میو رامسه شو چې د پولیس واکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساس ولي کول سره.
ش په افغانستان کې تر طالبان مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده، دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو، نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلمانی وي که ریاستی وي دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات ارزه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاس په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت یې هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته، نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې مادې یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله، د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو له لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابه ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکسوسی یي، نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي. یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون لپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکشي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نشي کولای. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کوم ستونزه و چې ستاس په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو، او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو، هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي، موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت و زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخر تصویبوي. کچره ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخر مهمه مسله ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانون اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخر قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شولې دا غې نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات کوم دی انستټیوشن کوم دی هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاول فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیای کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای نه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به ته کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته ده ولو دا فدرالي ده اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث ده چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی ده یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړئ جمهور ده هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالانو ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کی او خلق په تصمیم گیری کې دخیل کی، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا ده چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک وي، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي هماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ده، هغه که مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومتوالۍ برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغې لپاره زمینه مساعده شي.
میاخیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د بڼې په اړه باندې که ووایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نور یې نفي کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایست چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړه، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړه، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله یې دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه داره چې په هغه ملک ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخته بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کېږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام کړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کېږي.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، وکړې ما ډېری دوستي مکین دیاری، ہر راز راز و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناختش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی، ساری تارا تکوالی شایستا بزر کی تور دی، ای غورو نیلا نور دی، ای غورو نیلا نور دی، داو پا لاسونا در کی سانا کمر ورکی، راویش ما جبی دزرکی تا پچ بلا آختا کی، تا پچ بلا آختا کی، مینتا چپی جینی نور یاران تا پیدا کوی، بچا را سر وکی راز سوچ جو پل ماندہ کی یاد نمی دیری و سوچو کی بدیار و زبدل پغم و بارو زبدل پغم و بارو نسبل گر چمون از دا چفا خطا نوزی سادا